سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفلا یو د چی په افغانستان کې د خوندزی لښبېتو د زیاتو زده کوونکو مسمومېدل یو بوګنوونکی جنایت بللی دی او په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجلې روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي دي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق او خوندي باید امن ځایونه وي. دا راپورونه لمخې د پیښې وړ مورز د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوي. اول شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون 9 تنه نور هم مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندي نبیله مصرالی هم د دغو نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې د دغه بوګنوونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. هغې ویلي دي چې د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم پر دې پیښې اندېښنه ښودلې وه او له واکمنو چارواکو غوښتي وو چې دا پیښه سمدستي وڅېړي او عاملین ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سهشنبه په ټویټ کې د دې خبر تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 96% خوړو نه پخنی سره 95% سرپنا او 90% روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختدریزو وسلوالو پر وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په پایله کې د پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثره یې په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. دوی خپلې سیمو ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپای بازارن انقلاب ځواکونو نن سهشنبه په کور دننه جوړې شوې لومړنۍ داسې بالستیک توغندۍ وښوده چې تر غږه چټک سي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د سپای بازارن انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغې ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغې نوې توغندۍ د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازارن انقلاب ځواکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چینومی د خپل غوره کړی دی ګډون کړی و. رئیسی وویل چې موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایی فضایي ځواکونو قومندان امیر علي حاجی زده ویلي چې دغه نوی توغندۍ کولی شي چې په یو ساعت کې 15.5 زره کیلومتره واټن ووي خو د لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبره د سعودي رسنیو ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغې پرانستل کېږي چې دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدا په اړه موافقه وکړه. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو تربګني وروسته چې په منځني ختیځ کې ثبات له خطر سره مخامخ کړی و او د یمن، سوریې او لبنان په ګډوني سیمه ییزو شخړو ته لمن وهلې وه. په تېره مارچ میاشت کې په خپلو دوه اړخیزو خبرو کې اړیکې بیرته ټینګې کړې. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون 1 درېمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې وړو ورځنۍ لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه او دویمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ نه دي ویلي چې آیا راشد به د ناروغۍ له امله چې په مخکینیو دوو لوبو کې ګډون له ګډون څخه منع شوی و په درېمه لوبه کې ګډون وکړي او کنه. د سبانۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي.
تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي په افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
دا چې دغه پیخي اوندتنه په کوم موارد کې دی وړاندې په راپور کې وی درته وایو. همدارنګه نن سهار په بدخشان کې په چاودنه کې د دې ولایت سرپرست والی وشل شوی دی. د پیخي نورو جزئیات درته په راپور کې لرو. وربشو قندهار ته په بخنه سره هلمند ته بور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې د هلمند د سین اوبه ایران ته ورخوشه شوی دی، په داسې حال کې چې دوی خپل اوبه نه لري.
په خو به موږ پنځم ورځ سلرم ورځ بول وسه موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار که موږ ته دغه سین سره ګر وطن ګر ولس مخامخ
قندهار ته به هم بور شو چې هلته د دوا جوړونې نوې فابریکه جوړه شوې ده.
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدوي. په اته ساعت کې 6000 تر 9000 پورې بوتله شربت تولیدوي.
دا نړۍ مسایل هم درته لرو. ملتیا مخاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم بریت په پایله کې وشل شوی دی. طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلارې سیمه کې بنښه شو. په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلوونکی هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان مخکنی امنیه قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی و وژل شوی و. تفصیل د امید سهري مال اورو.
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بم بریچ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوی چې پکې شپږ تنه ټپیان شوی هم دي. دته په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي.
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له چاودیدونکو ټوکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول.
درې بارونش په شهادت میرسه
کله سم د دې بریډ مسولیت کومه وسلواله ډلې نه منله. خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 26 نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسولیت چې په پایله کې هغه وژل شو د عیش ډلې منله. دا شمدا ډول دروان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخوانی والی محمد داوود مزمل د ولایت مقام د نن ځان مرګي بریډو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو. هغه په فیض آباد ښار کې د پیخي پسیمه کې خلک وایي چې او د ډیره سور وره وو غږی تر لري اوریدل شوی دی. د فیض آباد اوسیدونکو مشال
ساعتوی چې د بسکشی لوبغالی ته نږدې درنه چاودنه وشوه. ډیره خطرناکه چاودنه وشوه. غږی ډیر لوړ و. هیله لرم چې نورې دا ډول پیخي ونه شي.
په سیمه کې د پیخي یو بل عین شاهد بیا د خپل غږ او نوم نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په پیخه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوختي دي. د چاودنو په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوري نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله. خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره مخ دی. تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني. هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالاً د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونه ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ده. تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کوي. غوښتنه کوي چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي. بیا هم تفصیل د امید سهري مل اورو.
شاید دای د نامعلوم برخلیک لاملا د ژوند یو لبه دورزوی داسې مهال چې برعکس باید د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوخی شی به وای. کله سم د دې ویډیو د سپتا او زای کرنه ته معلومه نه ده. خو پکې یو شمیر نجونی د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شعر په ژبه بیانوي. لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سا کال لز د کړو فارغيږي او باید راتونکو کال وم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوخ کی تویوي.
ارمانو نامو
په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنه کړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي.
مې ارزوی زیات درشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم، غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړه شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه هم خپره کړې، تر ډیره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او له ټولو لوریو غواړي چې دوی ته له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوې هر ماشوم د ژوند حق لري، حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا حبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسیس مخکړه د ازادي راډیو نوري په افغانستان کې پاتې شو. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان وړاندوینه کوي چې سه کال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه لمنځنۍ کچه ټیټوي. دغه درې د دوشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره د اقلیمي شرایطو او وچکالۍ د دې ستونزې اصلي عوامل او بللې دي او زیاته کړې ده چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به لمنځنۍ کچه څخه یو څه اندازه زیاتوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر کروندګر سکل د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خروار غنم اخیستل، خو سږکال شاید درې خروار غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولیس شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
پاندې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سکل په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه ټنه اټکل شوي چې له منځنۍ کچې څخه 4% کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوسمهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلی چې امکان نه لري هغه ځمکه چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایم مسواالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له توخو وارس احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین که دز به گدایی زدن
پزرها او کسان وینه چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي، خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېر بېکاره او بېوزله دي. 15 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالر اټکل شوې وه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستندویه ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد 2/3 وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین چارواکي پر روسیې تور پورې کوي چې د پخیرسون کې د دنوپرو پاراسین یو بند ویشتلی دی، دا چې په تقریبا کې څومره خلک زیانمن شوي دي تفصیل به د احمد تکل نه واورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنه پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخوانی شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لادمخه سیلاب ځپلی او د معماری د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتیدونکو اوبو لګواک سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیخبه د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم لګواک سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راو بلله. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوو کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی و، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطح تر 200 مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړي لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکی پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل چې د پیښې ټوله نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلی زلنسکی پر ټویټر د نړیدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي، نو د په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حملې تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړی چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو یا ایسایوي ویزو پروګرام د غځولو طرحه د هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغانو متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیږي، په راتلونکو 5 کلونو کې دغه پروګرام د غځولو او د 40,000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرح وړاندې کړې او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو د پروګرام د غځولو غوښتنه یې ترینه کړې. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او له مخې هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابروي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوی طرحه د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غځولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې 40,000 نورې ویزې دې هم تایید کړي. د ایسایوی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په محل ټپی او یا وژل شوی دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شو. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې د خپل افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې عمله د امریکا ولست د دوی د افغانو همکارانو د ضرورتیا له عمله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته په تمه دي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټکه شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وي د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په ایس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وایي که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي، خو یو کال کېږي چې لای هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کردیم و
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم دا لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی ورسته شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي، او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د سایبی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وای تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیات وخت هم در بر گرفت برالای
ډیر وخت ونیو، له مرکې ورسته هم برخلیک مونږ نه دی معلوم. اوس نو دی وی لارې چارې په لټه کې يم چې هر څومره ژر چې کیږي نو لاړ شم او یو امن ځای ته ورسم.
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسې د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز جواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته امریکا او اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ایس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په تیرو 20 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام لاله امریکا ته تللی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په پاسوال کې کن هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو وایي د کچګي بند څخه د ایران لوري ته اوبه ورپرېښودل شوې دي. دوی دا کوي چې دا اوبه په داسې حال کې ورپرېښودل شوې دي چې دوی خپله اوبه نه لري. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه. د هلمند اوسیدونکو وایي طالبانو له هغه وروسته چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران نور لوړ پوړو چارواکو پر طالبانو فشارونه زیات کړل، اوسی د کجکی بند څخه اوبه ورته د پوخا په پرتله زیاتې پریښې دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې ذکر شي او یا غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشران اوس مهال د کجکی بند څخه زیاتې اوبه د ایران لوري ته ازادي کړي دي. د هلمند دی اوسیدونکو د غراز ازادي راډیو ته وویل د ایران سره د اوبو پر سر تر لانجی ورسته د طالبانو لوړپړو مشرانو د کجکی د بند څخه لیدنه هم کړي. د سیمې خلک زیاتوي چې طالبانو اوس مهال د کجکی بند ته د شاوخوا خلکو او خبریالانو د تګ مخه ډب کړي ده. دا په داسې حال کې د چې د غوی پر 28مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت ته په اصغر د غوښتنې چې د هلمند د سیند د اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې طالبان دې د خبرې بابې زن غني. له دې وروسته د دغه هیواد پوځي او نورو چارواکو هم ورته غوښتنې د طالبانو څخه وکړي، خو طالب چارواکو بیا د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سره دې مخامخ خبرې وکړي او دا موضوع دې د خبرو اترو لارې هواره کړي. بلخوا د هلمند اوسیدونکو د غراز زیاتوي چې د هلمند د کجکی د بند کاسه لوبو نه بلکې د خاور څخه ډکه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د ایران لور ته دې اوبه نه پرېږدي. ځکه د دوی په خبره چې د دوی خپل باغونه او مزکی د اوبو د نشټوالي لامل وچی شوی دی. صدیق الله او جاناغا چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي رادیو ته دا سی ویل
په خوا شپږ خور غنم کوي شاش کلی خور سلبش منه وشکلی وکړ دونه کوم زرتیا روانه دا وشکلی د لزار کم نو مجبور ام زکه په خرسي بل شي نه سنو د بلاسته وشن زتان سره مرسته کی برمی ور وینه
په خوا به مش پنځم ورځ سره مو ورځ بول وسه مو راته مو ورځ لم نسو بو غم په وار کمر څه دغه سن سره ګر وطن ګر ولس مخ مخ سوي د زما له وچ سوي د اول دغه د دال کی کړل دغه زاسو د مان می ژ دغه زاس پاره مو دغه نه خوري په خښه د درو چما نه غنه ما شش کال پنځه کې پښیل دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپی ما خپل د جواب مسره پرته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندل دي وروره دا یو نیم لک روپی مصرف دا خدای موږ کړی دي دا کوم څه مصرف را جوړ کې خوشاله شي کنه موږ ته بالا تباسل.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو سر خبري وکړي. د پوره هڅو سره سره به هم پر بریالي نشو. د اوبو پر سر د غلانجه هم تر اوسه پوری روانه ده. تازه د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروسته طالبانو د ایران سره پر پوله د پوځیانو شمیر زیات کړی دی.
بل پلاو بیا د هلمند پاګوند کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانیستل شوه. دغه فابریکا د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده چې شاوخوا 50 میلیون ډالر پانګه پرې شوې ده. دا چې په دغه فابریکا کې کوم ډول دواګانې تولیدېږي لسیمه څخه به په دې راپور کې وورو.
یو بیا پنګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاری ساتونکو په مده کې د 50 میلیونه او شپږ لکه ګولیو 2 میلیونه کپسولونو او 15000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي دغه فابریکه د دبليو ایچ او او جی ایم پی په نړیوال سټنډر برابر ده.
سنو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څوند به د ضرورت تر پکې امکان لري تر یو حد پورې او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کورونا مسلې چې رااله کېدای چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حد را پکې. خو په اوسنی شرایطو کې سنو فارما شپږ 50 لک ګولې جوړې په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې 15000 تر 20000 پورې بوتل شربت تولیدي.
د فابریکې مسولان زیاتوي چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع شي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادی فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو شپته فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونګل ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي او د ټولو دا کوښښ چې دوی لسنو پرما سره د کانټراکټ مانیفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي او هغه تولیدات چې دوی دلته فل حال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ. کله مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم یې لري، لره نه داسې مونږ د درملو په برخه کې، مونږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک را سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي. زموږ برق درې ځای را رسیدل دي، ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شې سرخانی ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او دوه غو د پاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوړېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای